استدیو با خود داریم که بگوین چی ها در برنامه دارن. خوش آمدید سالون سه.
مننه نعیمی صاحب. قدرمنو اوریدون که تاست هم سلامونه. د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون په بامیان کې پر یوې نجلۍ باندې د ډلیز جنسي تیری په وړاندې خبرګون ښودلی دی. د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ 219 پروګرامونه هم په دې خپرونه کې لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ لومړی د دې سات خبرونه واورئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هغو کلینیکونو ډېره برخه بیرته رغول شوې چې تیر کال ویجاړ شوي وو. په کابل کې پرون په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او څلور ژوبل دي، او د ترکیې په زلزلې کې د مړو شویو کسانو شمیر 1 ته ورسید. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هغو کلینیکونو زیاته برخه بیرته رغول شوې چې د جګړې له امله زیانمن شوي وو. د عامې روغتیا وزارت ویندوی نظام الدین جلیل پرون شنبه آزادی رادیو ته وویل 12 روغتیایي مرکزونه بیا رغول شوي او نوي مرکزونه هم جوړ شوي دي.
سال گذشته در حدود 402 مرکز صحی تأسیس شد.
تیر کال 402 روغتیایی مرکزونه جوړ شول. څو په هغو سیمو کې چې غرنی دی یا له مرکزونو لری دی خلک لومړني روغتیایی امکانات ولري. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس تیر کال د جګړو له کبله 122 روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي او تر 1 میلیون زیات وګړي له ابتدایي روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. د پاکستان د ریل لارو وزیر شیخ رشید احمد وایي د پاکستان ریل لار به د افغانستان تر جلال آباد ښار پورې وغځوي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې شیخ رشید پرون شنبه په پاکستان کې د یوې ریل لارې د جوړولو د چارو په پرانیستونکو مراسمو کې وویل تر جلال آباد پورې به 1450 کیلومتره ریل لار د سی پاک یا د چین پاکستان د اقتصادي کوریډور د پروژو په لړ کې جوړه شي. د په دې اړه څه ونه ویل چې کله به پر دې پروژې کار پیل شي. شاوخوا شپاړس کاله پخوا پاکستان د چین او کندهار ترمنځ د وبخشي شاوخوا شپاړس کاله پخوا پاکستان د چمن او کندهار ترمنځ د ریل لارې د جوړولو ژمنه هم کړې وه، خو تر اوسه یې عملي کړې نه ده. حاضر دمه د ایران او هرات د هوایي ډګر ترمنځ د ریل لارې پر جوړولو کار روان دی، او تر دې وړاندې له حیرتان څخه تر مزار شریف پورې ریل لار جوړه شوې ده. ترکمنستان او تاجکستان هم لیوال دي چې د افغانستان له لارې پر ریل سره وصل شي. اوکراین وایي د هغه هلیکوپتر چې پرون د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې پرې راکټي برید وشو پیلوټ د اوکراین و. د اوکراین رسنیو نن یکشنبه وویل د مولداویا پر MI-8 هلیکوپتر په داسې وخت کې راکټ وویشتل شو چې هغه پر مځکه ناست و او درې تنه عمله پکې سپره وه. د راپور له مخې په دې پیښه کې د هلیکوپتر اوکراینی پیلوټ ته هیڅ زیان نه دی اوښتی، خو د هغه مولداویایي مرستیال پیلوټ او میخانیک انجینیر برسیرن ژوبل شوي دي. په کابل کې پرون شنبه په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او څلور نور ژوبل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان نصرت رحیمي په وینا د دې پیښې ټول قربانیان ملکي وګړي دي. رحیمي وایي دا مرګ ژوبله د پولیسو په یوه رینجر موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماینده چاودنې له امله شوې ده. د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د راپورونو له مخې په ترکیه کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمیر 1 ته لوړ شوی او تر 1200 زیات کسان ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا د ترکیې ختیځې سیمې د جمعې په ماخوستن سختې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 6.8 درجې و ولړزولې. د ترکیې حکومت ویلي چې ډېر خلک له دې امله چې شپه وه او د زلزلې له امله کورونه رانړېدلي وو مړه او ژوبل شوي دي. ډاکترانو ویلي چې تر 1240 زیات وګړي په روغتونونو کې بستر شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مدافع وکیلانو پرون شنبه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لپاره برابره کړې دفاعیه په سنا جرګه کې د ټرمپ د استیضا غونډې ته وړاندې کړه. سنا جرګه د ټرمپ د استیضا په غونډه کې پر دې خبرې کوي چې ولسمشر په واک کې پاتې شي او که استعفا وکړي. د سپینې ماڼۍ سلاکار پات سپیلونوی پرون د استیضا غونډې ته په وینا کې وویل چې د دیموکراتان هڅه کوي چې د امریکا د ولسمشرۍ د وروستیو ټاکنو پایلې باطلې او د او ډونالد ترامپ له واکه لري کړي. ډیموکراتانو چې د امریکا د کانګرس په استازو جرګه کې اکثریت لري پر ډونالد ترامپ تور پوری کړی چې سپینې ماڼۍ ته د اوکراین د ولسمشر له بلنې او له اوکراین سره د امریکا له پوځي مرستو د فشار د وسیلې په توګه کار اخیستی او هغه یې مجبور کړی چې پر روانو ټاکنو کې د هغه د ممکن سیال جو بایدن د زوی د کار په اړه تحقیق وکوي. او په اوکراین کې د ډیموکراسۍ او پراختیا په نوم مؤسسې د امریکا د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین پخوانی سلاکار مایکل کپوټو ګمارلی چې په واشنگټن کې له جګړو چې په واشنگټن کې له جک پوډو چارواکو سره د لیدنو کتنو زمینه ورته برابره کړې. د اوکراین په پلازمینه کیف کې د دې غیر حکومتي مؤسسې څو غړي چې واشنگټن ته تللي غواړي چې د مارچ له دوهمې تر پنځمې نیټې د امریکا د کانګرس د مهمو غړیو او د ټرمپ د ادارې له جک پوډو چارواکو سره په اوکراین کې پر مدني پرمختګونو او د امریکا او اوکراین د اړیکو پر راتلونکو د خبرو لپاره وګوري. خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په بامیان کې پر وینجلې د جنسي تیری عاملانو ته د سزا غوښتنه وکړه.
غوښتنه مو دا ده چې د قضیې عاملین دې ونیول شي او په اشد مجازات سره، ځکه موضوع ډیره ونیونکې ده.
د غزنی د ډیرو ولسوالیو اوسیدونکو وایي ښوونځي ودانۍ نه لري.
پندړو کې په ګیلان کې په قرباغ کې همداسې آبند کې ډیرې ولسوالیو کې د بعد مرغه چې ښوونځي ودانۍ نه لري.
په کندهار کې د ورځې تر یو لک شپېته زره لیټره زیات شیدې تولیدېږي.
علاوه د کندهار نه د غواو شیدې او تومره زیاتې شوې. په اوته کې یو ټیلر شیدې وا د کابل ته صادرېږي. د کندهار څخه
د چین او افغانستان د تجاري اړیکو په اړه د راپور ترڅنګ په چین کې د خبرې شوې ناروغۍ پر ضد د مبارزې د همغږۍ د مسؤلیت په اړه هم یو راپور لرو. په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. اته بجې او اته دقیقې شوې. زموږ غږ آزادي رادیو او آزادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ چپه 12 پښنوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.5 چپه اوریدای شي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په بامیان کې پر وی کم عمر انجلۍ د ډلهیز جنسي تیری عاملانو ته د سخت سزا غوښتنه وکړه. راپورونه وایي چې په بامیان کې پر وی کم سنې انجلۍ ډلهیز جنسي تیری شوې ده. د بامیان چارواکو تایید کړی چې څو نامعلوم کسانو پر ایویش پاړس کلن انجلۍ تجاوز کړی او له سیمې تښتېدلې ده. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوراندی کوي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې پر ښځو د جنسي تجاوزونو عاملانو ته اشد مجازات غواړي. د دې ادارې ویاند شکرالله مشکور پرون وویل چې د بامیان په مرکزي سیمه کې پر وزوان انجلۍ د جنسي تجاوز رپورټ ورته رسیدلی او په اړه یې څېړنه کوي.
د بامیان موضوع واکن زړه بوګنون کې دی او د تاسف خبره ده. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د موضوع په تړاو باندې معلومات ترلاسه کړي. د موضوع وختنه مو دا ده چې د قضیې عاملین دې ونیول شي او په اشد مجازات سره، ځکه موضوع ډیره زړه بوګنون کې ده. زموږ وختنه دا ده چې عدلي او قضایي ارګانونه د موضوع په جدي ډول سره بررسي کړي.
په بامیان کې د ازادي راډیو خبریاله د چارواکو په حواله وایي چې د هغه ولایت مرکزی سیمه د رای فولادي کې د جمعې په ماپښین ناپېژندل شوو کسانو پر یو نابالغ انجلۍ چې په کاریزه کې کالی مینځل جنسي تیری کړی دی. په بامیان کې چارواکو ویلي چې انجلۍ په روغتون کې تر درملنې لاندې ده. تیری کوونکي له سیمې تښتېدلي دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویاند شکرالله مشکور پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د روان هجري لمریز کال په لومړیو شپږ میاشتو کې په څېړنو کې معلومه شوه چې پر ښځو د تشدد پیښې 8% زیاتې شوي دي.
متاسفانه د تجاوزونو اعمار یا شمیرې نسبت تیر کلونو ته لوړه شوې ده. زموږ غوښتنه دا ده چې په ټوله کې افغانستان یا د افغانستان دولت د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي قوانین لري. په دغه قوانینو له مخې باید د دغه پیښو عاملین مجازات کړل شي.
په افغانستان کې د ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون نسبتا نوی دی. د قانون د 12مې مادې په اول بند کې د افغانستان د جزا د قانون 416 حکم خپور شوی دی. د افغانستان د جزا قانون حکم کوي چې که یو وګړی پر نابالغې ښځې جنسي تجاوز کوي، باید په دوامدار حبس محکوم شي، او که چیرې له دې قبله هغه ښځه مړه سي، مجرم باید اعدام سي. خوایه په افغانستان کې پر ښځو د جنسي تجاوز عاملان له قانون سره سم محاکمه او مجازات سوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویاند شکر الله مشکور وویل، هو خو یوازې په هغو مواردو کې چې دوی ثبت کړي، تعقیب کړي او عدلي ادارو ته سپارلي دي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویاند وویل، د افغانستان په هغو سیمو کې چې د دوی مامورین کار نشي کولای، د جګړې سیمې دي او د افغانستان د حکومت حاکمیت کمزوری دی، هلته داسې ډېرې زیاتې پېښې شته چې له ثبته پاتې کېږي. په افغانستان کې د ښځو پر ضد د تشدد تعریف هم په خلکو کې ډېر نه دی پېژندل سوی. د ښځو سره د خشونت په ځانګړي ډول د جنسي تجاوزونو ډېرې پېښې په افغانستان کې د ټولنیزو باورونو او محدودیتونو له امله هم پټې پاتې کېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوست متون مینه اوسیدونکو د خپل ولایت له مسول ادارو غواړي چې د دوی د هدیرو په حدودو کې دي د اسنوک دي د کورونو لپاره مځکې نه ویشل کیږي. دوی وایي د شار جوړولو اداره په دې ځای کې د یو شمیر نمرو د ویش پلان لري. له بلې خوا د خوست د شار جوړولو او ښاروالۍ ریاست چارواکي د مشانو د ادا سم نه بولي او وایي چې د هدیرې په سیمه کې د نمرو د ویش پلان نشته. له خوست د نجیب الله علو خیل راپور واوري.
د خوست د مرکز اړوند د متون د سیمې اوسیدونکو وایي چې د حکومت د پرمختیايي کارونو او پروژو د پلي کېدو مخالف نه دي، خو د دوی د مړو په حاضر کې دي د کورونو لپاره نمرې نه ویشل کیږي. د متون اوسیدونکو زیاتوي، کوم وخت چې د دوی په سیمه کې د پولیسو لپاره د سارنکوټ او د خون کو لپاره د متون مینی پروژه ویشل کیده، ځای ادارې دوی ته د مړو د حاضرې حدودات وټاکل، خو اوس ځینې مسؤلین غواړي چې د حاضرې په ځای کې هم کورونه او بلند منزلونه جوړ کړي. دا متون سدون کې حاجی نازک نیازی ول
زه دا وایم چې موږ حکومت سره کومې لانجې نه جوړوو، پروژې نه منې کوو، خو موږ یو شی غواړو چې اوس ککاډه وي، کور وي، خو موږ به په یو غره کې سکونت وکړو. مړی خو څوک په وګان نشي ګرځولی. موږ وایي موږ د مړي په ځای د تعرض نه کوي. موږ دا غوښتنه د حکومت
د حاجی حنان په نوم د متون د ورغه د سیمې اوسیدونکو وایي، پخوا چې دلته د سارنکوټ او متون مینې پروژې پیل دي، ولایتي ادارې دوی لپاره د حاضرې ځای او حدودات مشخص کړي وو.
زه دا خبره تکم چې موږ سره په دانې سابقات تعهد شوی ده چې دغه منطقه کې به دا د هغه د پورې وي، مړو د پورې وي، نوره چا سره موږ نه چا سره زیوتای کړو. تماما سخیا معلومې دي، زیا معلوم ده، دا زه یې پرېښی مړو ته ده، ای مړو زیم چې ورک شي موږ به کوم پلو ته ګرځو. پسې
د متون د ځوانانو شورا مرستیال جنت ګل جنت بیا وایي، ښوونځی، کلینیک او هدیره د خلکو حق دی او په دې ځای کې هیچا ته په هیڅ نوم د تصرف اجازه نه ورکوي.
پیسه مو حق ده، کلینیک مو حق ده، هدیره مو حق ده. زموږ په دیرا کې د څوک بلکونه نه جوړوي. موږ چې د دې نظام سره همغږي یو، باید نظام هم زموږ سره همغږی شي. موږ د دیرې په ارتباط هیچا ته اجازه نه ورکوو چې زموږ ځمکه په یو اعتدار نمرو باندې بدله کړي، زموږ په مړو کې تجارت، خرید او فروش وکړي.
بل لور ته د خوست ولایتي شورا غړي هم د متون د سیمې د اوسیدونکو ستونزې او اندېښنې پر ځای بولي او وایي، حکومت باید د خلکو هغه مهم ضرورتونه لکه د ښوونځي، کلینیک او هدیرې لپاره د ځمکو اړتیا له پامه ونه غورځوي. دا ولایت شورا غړی نورشاه نورانی وایي،
د متون د سیمې د خلکو نفوذ زیاتېږي، کورنۍ زیاتېږي، ځکه متون یوه ورکوټي سیمه ده، دلته د خلکو ځمکې ډېرې کمې دي، نو دوی د ضرورت په پام سره باید دولت اقدامات وکړي او د خلکو جوماتونه، مثلا د خلکو کلینیکونه، عامه ځایونه، هدیرې دوی دا نقشه کړي او په دې کې دوی لپاره نمرې توضیح کړي. دغې موږ کلک مخالف یو.
بل لور ته د خوست د ارزۍ او ښار جوړونې ادارې چارواکي وایي چې د دوی تخنیکي ټیم د متون د هدیرې د ځمکې سکیج نه دی اخیستی. د یاد ادارې مشر انجینر ابراهیم الله ولیزی ویل، یاد اداره د متون د هدیرې په حدوداتو کې خونکو یا بل چاته د نمرو د ویش پلان نه لري. د خوست شیخ زاید پانتون د پانتون د استادانو نمرې، د خواجه متون غونډې نمرې، آزادۍ مینه، سارنکوټ، قلموال مینه، محبس، ولایتي روغتون، اداري کمپلیکس، د برېښنا سب سټېشن، هوایي ډګر او د خون کولپاره نمرې څو هغه مهمې او نسبتا لوی پروژې دي چې په مرکز متون او د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ اړوندو سیمو کې پلي شوي دي.
د غزنی د ډیرو ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې ښوونځي نه لري او کیلری هم ودانۍ نه لري. دوی د پوهنې له وزارت د خپلو ښوونځیو لپاره د ودانۍ غوښتنه کوي. د دې ولایت د پوهنې رئیس وایي وش پېته ښوونځي هیڅ تعمیر نه لري خو وسلوال طالبان د جوړولو اجازه نه ورکوي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
دا غزنی اوسیدونکو د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې د ښوونځیو د ودانیو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي ډیری داسې ښوونځی دي چې هیڅ ودانۍ نه لري او شاګردان یې د یونیسف له لورې په ورکړل سوو خیمو کې زده کړې کوي، خو په خبره یې چې دغه خیمې هم د لمر او بادونو له امله سوری سوری دي. د غزنی د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکی محمد ګل وایي
زموږ په ولسوالۍ کې څو مکتبه دي چې اصلا ودانۍ نه لري. همدارنګه نه تنها زموږ په ولسوالۍ کې، په نورو ولسوالۍ کې هم ته کوم ځای په شمال لیدلی، په اندړو کې، په ګیلان کې، په قرباغ کې، همداسې آبند کې، ډیری ولسوالیو کې د بعد مرغه چې ښوونځی ودانۍ نه لري. نو زموږ هیله دا ده چې د معارف وزارت خصوصا په دې برخه کې توجه وکړي غزنی ولایت ته.
د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی رحمت الله هم ورته ستونزه شریکوي.
د موږ ډیری ولسوالۍ هغه د مکتبو تعمیرونه نه لري، نه پوهېږم سي هیا د موږ حق نه کیږي. په دې اړوند موږ له دولت نه دا تقاضا ده، له رئیس جمهور نه دا تقاضا ده، موږ ته خپل حق راکړي.
دا غزنی ولایت پوهنې رئیس هم مني چې په دغه ولایت کې ډیری ښوونځي تعمیرونه نه لري. محب الرحمن انصار وایي وشپېت بابا داسې ښوونځی دی چې هیڅ تعمیر نه لري، خو وسلوال طالبان یې درغولو اجازه نه ورکوي. دا زیاتوي په پام کې وچ سش کال دا تعمیرونه جوړ سي، خو په خبره یې د وسلوالو طالبانو لخوا اجازه نه ده ورکړل سوې.
دوه ویشت په مرکز کې وو، دیارلس په اندړو کې وو، نهه په نوي ولسوالۍ کې وو، اته په دیک کې وو، شپږ په وغس کې وو، وو په ګیرو کې، او دوه مکاتب چې بې تعمیره پاتې وو په خوګیانو کې، دواړه هم په نظر کې نیولي وو، په جاغرون او په ټولو ولسوالیو کې وو. بدبختانه د افغانستان د حکومت د مخالفینو له لورې قاطع شکل سره دې ته وویل چې موږ مکتب نه پرېږدو، تعمیر یې نه پرېږدو.
خو طالب ویان زبی الله مجاهد بیا د غزنی د پوهنې ریاست ته چارواکو دا خبره ردوي. شاغلی مجاهد ازادي رادیو ته وویل د غزنی د پوهنې ریاست ښوونځیو د جوړولو اراده نه لري او بهانه کوي او ادعا کوي چې چارواکي غواړي چې په دې نوم پیسې خپلو جیبونو ته واچوي. د غزنی ولایت مدني فعالان هم د دې ستونزې د هواري په هدف د سپینجرو او ځوانانو په هڅو ټینګار کوي او وایي باید په دې اړه د پوهنې ریاست له چارواکو او طالبانو سره خبرې وسي، څو ستونزه هواره او زده کوونکو ته د زده کړو لپاره لازم ښوونیز چاپیریال رامنځته سي.
په غزنی کې یو شمېر خلک په داسې حال کې خپلو ښوونځیو ته د ودانیو غوښتنه کوي چې د دې ولایت یو شمېر خلک وایي د راتلونکي 1499 کال لپاره په ځانګړې شوې انکشافي بودیجه کې د دې ولایت له اوسیدونکو سره د مور او میرې سلوک شوی دی. په ډله ییزو رسنیو کې د خپره شوي لیست په اساس په یوه ولسوالۍ کې 14 پروژې په پام کې نیول شوي دي او په 14 نورو ولسوالیو کې به هیڅ پروژه نه عملي کیږي. د غزنی محلي اداره هم وایي که په خواله رسنیو کې دغه خبر شوی لیست حقیقت ولري نو مرکزی دولت ته به اعتراض وکړي. خو د غزنی د والی ویاند وایي چې په انکشافي چارو کې نه انډول څه نوې خبره نه ده، بلکې له کلونو راهیسې ځینې سیمې له پامه غورځول شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کندهار کې هر ورځ 1,60,000 لیتر شیدې تولیدېږي. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلان وایي شیدې د غواوو له 418 فارمونو څخه ترلاسه کېږي چې ګڼ کسان پکې په کار بوخت دي. د غواوو فارم لرونکي هم خوښ دي، خو د شیدو او مستو لپاره له دولتي ادارو سره د قراردادونو غوښتنه کوي. صادق رښتینی په دې اړه له کندهاره تفصیلي راپور رسولی.
د کندهار د کرنی او مالداری ریاست مسلین وایي په دغه ولایت کې د تیرو کلونو په پرتله د غواګانو روزنه زیاته سوې او دا مهال په 418 فارمونو کې 48,000 غواګانې تر روزنې لاندې دي. د دې ولایت د کرنی ریاست مرستیال انجینر محمود الله نوري وایي لیاد فارمونو څخه په ورځنی ډول شاوخوا 1,60,000 لیټر شیدې ترلاسه کیږي چې په کندهار او یو شمیر نور ولایتونو کې مصرفیږي. نوموړی وایي د دې ترڅنګ په دوو نورو لوی فابریکو کې هم شیدې پروسس او بیا د کندهار ولایت بازارونو او نور ولایتونو ته استول کیږي.
علاوه د کندهار نه د غواو شیدې او تومره زیاتې شوې چې هلمند او کابل کې هم نمایندګي جوړ کړي. په وته کې یو ټیلر شیدې وا د کابل ته صادرېږي د کندهار څخه چې په مختلفو د مستو د شیدو پنیر او د کوچو په مختلفو شکلو کې بسته بندي کړي په سری شکل باندې په یخچالي کانتینرو کې کابل ته انتقالوي. یعنې د کندهار څخه یې هغه تولید اضافه شوی دی چې نورو ولایتو ته انتقالیږي.
په کندهار کې د غواګانو د روزنې یو فارم لرونکی حاجی فهمي هم په کندهار کې د غواګانو د روزنې د صنعت د پرمختګ د پراختیا خبره کوي، خو غوښتنه یې دا ده چې دولت باید دغه صنعت د ملاتړ لپاره له امنیتي او نورو ملکي ادارو سره د وطني لبنیاتو تړونونو ته زمینه برابره کړي.
از مشکل میشیدی چې مش خرڅو هغه ډیر فرزانه قیامت باندې دي او دولت ته خارجانو سره یا د دنیا سره هغه د دنیا شیدی کاری از مشیدی نه کاری دا په دې باندې مش ډیر لو کمزوري ده. باید دولت مش سره همکاري وکړي از مش د ایتیاجی سره شیدی رانیسی مسکی رانیسی او خپل وردو پولیسو امنیتی ملي او دغه ته ورکی نو زموږ اقتصاد هم کوي او د دې ته به موږ ته ورسیږي.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت ویلي چې د نړیوالو مرسته کوونکو ادارو په همکاري غواړي چې په هیواد کې د مالداری برخې لپاره هڅې وکړي او دغه برخه د مالدارانو د اقتصاد جوړونې لپاره پر پښو ودروي.
اوس به هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان امنیتي ځواکونو له لورې د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د یوه پلار او د هغه د لور د وژل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې لومړی د پیښې جزئیات څرګند شوي او په ولسي جرګه کې د کندهار د یوه استازي خلیل مجاهد په قول ویل شوي چې 18 کلنې نجلۍ خپل کور ته نږدې په کرونده کې د شپې د ډوډۍ لپاره سبزي ټولوله چې عسکرو وویشته، خو د پیښې په سبا چې د نجلۍ پلار مړی د خپل لور د شکایت لپاره د امنیتي ځواکونو اډې ته یوړ هغه یې هم وویشت. وروسته د کورنۍ خپلوان د اعتراض په دود اډې ته لاړل او له هغوی د علت پوښتنه وکړه، مګر په اډه کې میشتو ځواکونو پرې ډزې وکړې او د نجلۍ تره یې هم ټپي کړ. د افغانستان د ملي امنیت له خاصو خطو په ځلونو د ملکي وګړو د وژلو شکایتونه شوي دي. د افغانستان په اړه کانګرس ته د پینټاګون پر شپږ میاشتنی راپور هم ډیرو ورځپاڼو لیکنې خپرې کړي دي. واشنگټن اگزامینر په دې اړه لیکلي چې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره امریکا او د متحدو ایالاتونو د متحدانو له ملاتړ سره سره یاغي او تروریستي ډلې لا هم په افغانستان کې یوه ننګونه ده. په دې راپور کې د افغانستان امنیتي وضعیت او د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د بیلابیلو نفوذ لرونکو رول ته کتنه شوې او په یوه برخه کې راغلي چې د تیر کال په لومړۍ نیمایي کې په تاوتریخوالي کې هیڅ کموالی رانغی. په افغانستان کې د وژل شوي جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا په یاد پرون شنبه په جاپان کې مراسم جوړ شول. جاپان ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې ورځپاڼې د راپور له مخې په دې مراسمو کې چې ناکامورا ته د درناوي لپاره جوړ شوي وو نږدې 15,000 تنو برخه اخیستې وه. ناکامورا د تیر میلادي کال د دسمبر په 4مه په جلال آباد کې ووژل شو. د جاپان ټایمز له مخې په مراسمو کې چې د فوکوکا ښار په سینان گاکوین پوهنتون کې ترتیب شوی وو د ناکامورا شپږ دېرش کلن زوی کین ناکامورا وویل، زموږ کورنۍ همغسې چې زما پلار هیله لرله آرزو لري چې ټول افغانستان شیراز او زرغون شي. ناکامورا څو کلونه ډیورنډ کرښې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې طبي خدمات وړاندې کړل، خو له 2000 میلادي کال را په دې خوا یې په ننګرهار کې د اوبو په بندونو د ونو په کښېنولو او د مځکو پر خړوبولو کار کاوه. د ناکامورا په یاد په دې مراسمو کې چې د نوموړي له مړینې کابو دوې میاشتې وروسته جوړ شول، په جاپان کې د افغانستان سفیر بشیر محبت هم برخه لرله. زمو شخله آزادی رادیو ری ات بجه او څلربش دقیقې شو په چین کې یو ساري ناروغي خبره شوې ده چې وژن کړه مخکې درې چې په دې اړه راپور دروورو د چین او افغانستان پر اقتصادي او تجاري اړیکو شخې شو د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویل چین سره سوداګري زراکړه ورکړه د پخوا کلونو په پرتله ډیره شوې ده د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه په کال کې څباندې یو میلیارد ډالر ته رسیږي چې ډېره برخه افغانستان ته د چین واردات جوړوي افغان سوداګر وایي له چین سره په راکړه ورکړه کې ځانګړي ستونزې نه لري او د دوی په وینا له ایران او پاکستان وروسته دوی دغه هیواد سره سوداګرۍ ته لومړیتوب ورکوي په دې اړه اسدالله لودین راپور لري
چین چې د بدخشان په پامیر سیمه کې له افغانستان سره ګډه پوله لري د صادراتو او وارداتو په برخه کې د افغان دولت له مهمو سوداګریزو ملګرو څخه دی که څه هم د چین او افغانستان ترمنځ پرته پوله غرنۍ او سیمو کې ده او تګ راتک پرې ستونزمن دی خو دغه دواړه هیوادونه د حیرتان او کراچۍ بندرونو او هوایی دهلیز له لارې راکړه ورکړه کوي د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د کابل او بیجنګ ترمنځ سوداګریز راکړه ورکړه د پخوا پرتله ډیره شوې او په خبره یې دا چاره نور هم په غوړې دوده د دغه وزارت ویان سمیر رسا ازادي رادیو ته وویل چین په سیمه کې د هغو هیوادونو له ډلې دی چې افغانستان ورسره پیاوړې سوداګریزي اړیکې لري
در سال 2019 چین
جزء 5 کشور په 2019 کال کې چین د هغو 15 هیوادونو په ډله کې و چې موږ ورنه تر ټولو زیات واردات او بیرته ورته صادرات کړي چین د افغان توکو لپاره دریم صادراتي ځای دی تیر کال مو د 250 میلیونو ډالرو په ارزښت توکي چین ته صادر کړي موږ د شاوخوا یو میلیارد ډالرو په اندازه واردات هم له چین نه کړي له نیکه مرغه چې د افغانستان او چین ترمنځ د هوایی دالیز له جوړېدو وروسته دغه هیواد ته زموږ د صادراتو کچه ډیره شوې د هوا له لارې صادرات هم تر ډیره زلغوزي لري
افغانستان د 2013 کال په وروستیو کې چین سره هوایی دهلیز پرانیست تر اوسه له دې لارې یوازې شاوخوا 2000 ټنه زلغوزي چین ته صادر شوې دي د افغانستان د کرنې وزارت او چین ترمنځ د نوې لاسلیک شوې تړون لمخې به افغان سوداګر راتلونکو 15 کلونو کې څه باندې 6000 ټنه زلغوزي چین ته واستوي د دغو زلغوزیو ارزښت 2 میلیارد ډالر ښودل شوی دی پر زلغوزو سربیره افغانستان چین ته غالی قیمتي ډبرې او وچه میوه صادروي او له غلوري بیا د چین برښنایی توکي جامې بوټونه او د کارخونو خام مواد افغان بازارونو ته راوړي چین ته د ځمکې لارې صادرات د حیرتان بندر لارې او د ازبکستان او قزاقستان له خاورې په ګټه اخیستنې سره کیږي چې یو کارګو د دوه اونیو په موده کې خپل مقصد ته رسیږي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزی وایي چې افغان سوداګری ستوکي له کومې ځانګړې ستونزې پرته چین ته رسیږي
خاصه ستونزه ډېره زیاته ستونزه د چین سره نه لرو تجارت هم ورسره دی په نورمال شکل روان دی زمونږ صادرات څه ډېر شوي دي مګر د دوی په وارداتو کې یو څه کمواری راغلی دی او هغه دا دی چې زمونږ عمومي د تجارت سطحه راټیټه شوې ده او تقاضا په مارکیټ کې کمه ده چینایي مالونه په افغانستان کې د دوو همسایه ملکونو نه وروسته خاص ځای لري او ډېر زیات خرڅېږي او ډېر مارکیټ یې ډېر ځان سره نیولی دی
په دې وروستیو کې چین دې ته لیواله شوی چې له افغانستان سره خپله سوداګریزه ښکېلتیا ډېره کړي دغه هیواد هڅه کوي چې د یوې لارې یو کمربند پروژې په مرسته د ورېښمو لار بیرته جوړه کړي هغه لار چې د بدخشان د واخان له لارې افغانستان او چین سره نښلوي خو دغه پروژه چې طرحه یې 2013 کال کې د چین لخوا مطرح شوې تر اوسه د کاغذ پر مخ پاتې ده
سره له دې چې د افغانستان او چین ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه په غوړېدو ده خو په چین کې د یوې ساري ناروغۍ د خپرېدو له کبله د افغانستان د روغتیا وزارت افغانانو ته سپارښتنه کړې چې دمګړی بې ضرورته چین ته لاړ نشي د چین ولسمشر شی جینګ پینګ ویلي چې د دغه هیواد کمونیست ګوند د کرونا په نوم د دې وژونکي ویروس پر ضد د مبارزې لپاره د ټولو هڅو د همغږۍ مسؤلیت لري شی جینګ پینګ په یو بیان کې چې پرون د جنوري په 15مه د چین رسمي دولتي خبري آژان شینوا خبر کړ وویل چې د انسانانو ژوند ډیر ورته مهم دی او د خپرشوي ویروس د لا زیاتې پراختیا مخنیوی خپل مسؤلیت ګڼي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د چین جمهور رئیس له خپله ولسه غوښتنه کړې چې د روغتیایي څارونکو سپارښتنې عملي کړي تر څو د کورونا ویروس د لا خپرېدو مخنیوی وشي. د چین حکومت پرون په هغه هیواد کې دننه پر مسافرتونو او همداراز چین ته د بهرنیو سیلانیانو پر سفر محدودیت ولګاوه. د هغه هیواد پلازمینې پیکینګ ته د خلکو پر تګ راتګ هم بندیز لګېدلی دی. د هغو رپورټونو پر اساس چې تر ماخوستنه خپاره سوي وو په چین کې 140 تنه د کورونا ویروس له امله مړه شوي دي. تر پرون ماخوستنه په چین کې د کورونا ویروس نږدې 1400 پیښې ثبت شوي وې. د جنوري 15مه په چین کې د نوي کال لومړۍ ورځ وه، خو د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د نوي کال د لمانځلو عمومي مراسم لغوه شول. د کورونا ویروس لومړۍ پیښه د چین د هوبای ولایت په مرکز ووهان ښار کې ثبت شوې وه، خو اوس دا ویروس حتی د لیرې ختیځ نورو هیوادونو ته خپور شوی دی. په جاپان، ویتنام، فلیپین، تایوان، جنوبي کوریا، تایلند، هانګ کانګ، مکاو او حتی د سعودي عربستان په ځینې ښارونو کې هم د کورونا ویروس پیښې ثبت شوې دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د روان خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره خو اوس د دې سات لنډ خبرونه واورئ. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د هغو کلینیکونو زیاته برخه بیرته رغول شوې چې د جګړې له امله زیانمن شوي وو. د امیر روغتیا وزارت ویندوی نظام الدین جلیل پرون شنبه آزادی رادیو ته وویل چې 12 روغتیایي مرکزونه بیا رغول شوي او نوي مرکزونه هم جوړ شوي دي. تیر کال 402 روغتیایي مرکزونه جوړ شول، څو په هغو سیمو کې چې غرنۍ دي یا له مرکزونو لرې دي خلک لومړني روغتیایي امکانات ولري. د پاکستان د ریلارو وزیر شیخ رشید احمد وایي د پاکستان ریلار به د افغانستان تر جلال آباد ښار پورې وغځول شي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې شیخ رشید پرون شنبه په پاکستان کې د یوې ریلارې د جوړولو د چارو په پرانیستونکو مراسمو کې وویل چې تر جلال آباد پورې به 145 کیلومتره ریلار د سیپاک یا د چین پاکستان د اقتصادي کوریډور د پروژو په لړ کې جوړ شي. ده په دې اړه څه ونویل چې کله به پر دې پروژې کار پیل شي. اوکراین وایي د هغه هلیکوپتر چې پرون د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې پرې راکټي برید وشو پیلوټ د اوکراین اوسیدونکی و. د اوکراین رسنیو نن یک شنبه وویل د مولداویا پر ام آی اته هلیکوپتر په داسې وخت کې راکټ وویشتل شو چې هغه پر مځکه ناست و او درې تنه عمله پکې سپاره وه. په کابل کې پرون شنبه په 14 کې یو تن وژل شوی او 4 نور ژوبل شوي دي. دا 14 د پولیسو په یو رینجر موټر پورې د نخلول شوي مقناطیسي ماین له کبله شوې ده. د راپورونو له مخې په ترکیه کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمېر 1 ته لوړ شوی دی او تر 1200 زیات نور ټپیان شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر مدافع وکیلانو پرون شنبه د ولسمشر ډونالډ ترامپ لپاره برابره کړې دفاعیه په سنا جرګه کې د ترامپ د استیزا غونډې ته وړاندې کړه. او په اوکراین کې د دیموکراسي او پراختیا په نوم مؤسسې د امریکا د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین په خوانی سلاکار مایکل کپوتو د ګمارلې چې په واشنگټن کې له جګپړو چارواکو سره د لیدنو کتنو زمينه ورته برابره کړې. تاسو زموږ خلک آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او په یو شمېر شارونو کې په FM 3.5 څپه اورید.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره آزادی رادیو ته راستولی دي.
جانان گزابی لوروزگان ولایت څخه کی موږ د وړپړو چارواکو څخه د هیل لرو چې د کندهار او روزګان سړک جوړ کړي. نقیب الله حق دوست له هلمند لیکي د ژمي پر رسیدو سره د هلمند په ولایت کې معتادان لزیات ستونزو سره لاسو ګریوان دي او حکومت او خلک هم ورسره بد چلند کوي. عبدالهادي حقمل د کندهار له ژیړې ولسوالۍ څخه لیکي زموږ په سیمه کې شوانزي لږ دي، ماشومان به تعلیم دي، باید شوانزي ډیر شي. اجمل مسعودی د پکتیا ولایت لیکي حکومت د راتلونکي کال مالی بودیجه کې د ولایتونو انډول نه دی ساتلی او بې انصافي کړې ده. بلاوریدون که انگار خروت های لشکین سخلی که چه ده پکتیکا اولوس والی ده ویل افغانانو غارم چه چین تا سفر و نکری تر هاگو چه کرونا ویروس ختم شی. روح الله رحیمی ده کنر لولایت لیکی که امریکاین پا افغانستان که جای کرا ختم و الگواری نو امریکا دی ده پاکستان سر خبری وقتی زکر چه پاکستان پا افغانستان که جگره ختم و نغواری. عبدالبصیر ده کندوز لحچی و لسوالی لیکی پا بامیان که چه پا نبالغ ماشوم کم جنسی تیره شوی باید چه مجازات شی سو نور خلق تره عبرت واخلی. لالمیر ناصری ده هلمن لگرم سیر ولسوالی لیکی افغانستان تسول حقا وخرات لیشی چه بحرانی هوادونه لافغانستان سخه پا مکمل توگه لاس وخلی او مشخبل یعنی طالبان و افغانان یا او دی افغانستان حکومت پخبل منسکی یو بل سر مخامخ کشینی او خبری سر وکی. عبدالله زیا لشاجوی ولسوالی سخه لیکی افغان حکومت او طالبان دی پخبل منسکی ده سولی خبری پلکی بحرانیان هیس وقت ده دوی ترمن سول نغواری. او عبدالقادر قادری لنامالوم زایی لیکلی دی چه ده طالبان و او ده افغانستان لحکومت سخه زماهی لداده چه نور تاونه گوری پخبل منسکی سرکشینی او خبری وکری. د ازادي رادیو خبرونه اوري د رواني خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت څه دی
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
حقیقت څه دی
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونه درنو اوریدونکو نه کې هله او سلامونه په دې بحث کې را سره د نیمروز خاغلی والی ډاکټر سید ولی سلطان د او له خاغلی سلطان سره په دې اړه مرکه وکړو چې په نیمروز کې څه مشکلات دي څه پرمختګونه شوي دي په ځنګړ ډول امنیتي وضع او د نیمروز حکومتي خدمات څنګه دي. زه نسیم شفقم ډیر مننه کوم د جناب سلطان صاحب کراتو وایست اول په نیمروز کې امنیتي وضع څنګه ده؟
ډیر ښه شفق صاحب نیمروز امنیت د ډاډ وړ ده دا شار د کاروبار خار ده په لرو پرتو ولسوالیو کې لکه د خاشرو د دلارام کې کله ناکله د لارې په اوږدو کې راوځي ځنه ګروپونه خو ظاهرا ځان طالبان بولي ولې مونږ هغه د غلو په نوم پیژنو موټرو ته وړاندې کېږي او ځنه خاضې کوي هغه هم چې مونږ ور ورسېږو بیا تختې دی قصایه نه یا کله ناکله داسې پېښې شي چې دا زموږ د شپږ سوه شپږ مسیر ورته وایي دا د زرنج دلارام سړک ده په دا کې کله کله په پوستو باندې برید وکي بیا چې زموږ وایي ورورسېږي هغه ځای خوشې کوي. اما په مجموع کې د نیمروز ولایت امنیت د ډاډ وړ ده خو زنه جنایی پیښې کله ناکله کېږي هغه سره مونږ همیشه په مبارزه کې.
بله سلطان صاحب نیمروز اوس له هغو ولایتونو څخه پېژندل کېږي چې هلته راخله ورکړه ډېره شوې ده تجارتي تقریبا تجارتي بندر بڼه یې نیولې ځکه چې چابهار ته راخله ورکړه نیمروز د ولایت لارې کېږي. اول دا راته وایاست چې له چابهار سره راخله ورکړه په کومه سطحه ده د نیمروز یا د زرنج له لارې؟
تاسو ته به بهتره معلومه وي چې پروسه کال اولین کاروان یې د موټرو د جمهور رئیس لخوا د پټې په پرې کولو سره حرکت وکړلو چې پاکې د ایران سفیرم او د ایران د اسلامي جمهوریت او د هندوستان سفیر او ځن خارجي میلمانم راغلی وو دا مسیر پیل شو. خپل ایرانیان هم دې ته ډېر لیواله دي ځکه ایرانیان هم فقط دغه یو مسیر لري چې زموږ سره راکړه ورکړه کوي او دغه د تعزیراتو هم معاف دي په دغه قسمت کې. زه خپل لاړم چابهار ته هلته ډېر ښه تاسیسات جوړ شوي دي ګمرکي او ایران ډېر مصرف کړی ده زموږ افغانانو هلته سرمایه ګذاري کړې دي فابریکې جوړې کړې دي انګرونه جوړ کړي دي شرکتونه ځمکې اخیستې دي همدا قسم د هندوستان مونږ اوس دغه لار پرانیستې ده د هغه ځاینه ځنه قطارونه راځي د هندوستان د کښتۍ په واسطه چې هغه ته مرکزي آسیا ته ځي دغه زموږ د لارې تګ راتګ کوي زموږ تجارت د هغه ځاینه مال رسوي تر هرې بړې لارې دغه ام لنډه ده امه د حزینه مصارف ډیر کم راځي
تجارتي راکړه ورکړه کوم حد کې څومره ده؟
ډیر لوړه ده هغه حدود هغه نشم درته بیانول ځکه ما سره اوس دلته ارقام نشته یعنی موږ په منظم ډول تقریبا د ورځې په حد اقل دونیم سوا بار موټر په دغه مسیر باندې تګ راتګ کوي.
ډیر به واردات له صادراتونه
نه صادرات مونږ لرو، صادرات ایران ته نه لرو، صادرات عربي مالکو ته لرو، د چابهار دلارې نه ډیر صادرات هم لرو. ولې په عین زمان کې مونږ ترانزیټي مالونه هم د بندر عباس دلارې او د چابهار دلارې په دغه لار راځي.
صادراتو کوم تر ډیر څه دي چې د بندر لارې
خو د غلارې مونږ معمولا تیګي لګو، تیګي ډیر زی د ځان پوستکی زی د ځان تازه میوه زی، مثلا هندواڼې مونږ سکل ډیر دي چابهار دلارې ولېګلې عربي مالکو ته. نو د سی په خاصه غوښنه شمه د ورشنو ساقلم دي.
خغلی سلطان، اوایت د زرنج د ګمرک نه په میاشتنۍ ډول یا د کال په اندازه باندې څه اندازه باندې ده؟
تیر کال مونږ یو لس نیم میلیارډ افغانۍ د دولت خزانه ته اوایت ورکړیو. سکل دا مونږ ته لوړ کړی دی، پروسه سکلم 14 میلیارډ او مونږ 12 میلیارډ او مونږ ټول عملی نکړای شو، او سکل مونږ ټارګټ تقریبا 15 میلیارډ افغانۍ ده. په 15 میلیارډ کې اوس مونږ د شپږو میاشتو مقایسه مو چې وکړله د تیر کال نه 160 میلیونه غلرو افزایش لرو. خواله پک راغله د رادیو. او بل طرفه الته مونږ یو سیستم لرو، مرکزی سیستم د سکوډا په نوم د وزارت مالی مستقیما اوایت د سیستم د لارې داخلي بانک ته او زی مرکزی حکومت ته.
یو بل مشکل هغه ده چې ځینې سوداګر هغه دی هغه ده چې ایران د امریکا له خوا تر تحریم لاندې دی، او د پیسو ارزښت چې تومن دی هغه ډیر ټیټ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په زرنج کې هم ځینې تجار او ځینې خلک راکړه ورکړه په تومن باندې کوي، هغه ته څومره زیان رسیدل؟
ډیر زیان رسیدل. ده دا ځنو سرحدي ولایتونو کې متاسفانه دا ستونزه شته. ځنو وایي چې مونږ کلک په ضد مبارزه وکړه او دوه ورځې وشي درې ورځې بیرته چلن ته ولویږي. دا زیات په دا پورې مړه لري چې مونږ په سرحدي ولایتو کې زیاده وابستګي په همسایه هیوادونو پورې ده. د په اقتصادي لحاظ مثلا دوی ته چې ورځي دوی پیسې به ور وړاندې کوي، که په پاکستان کې سودا اخلي په پاکستانی کلدارو به اخلي، او دلته د پیسو نه او صنعت د خلک جرات نشي کولای چې پیسې دستي بدل کړي په افغانۍ باندې داریږي. ولې په دې کې مزه نو خساره وکړله، ځکه په نیمروز کې ډیرو خلکو ځان سره تومن لرلو، تومن چې بی ارزښه شول او پیسې دوی ته ورپاتې شولې.
نو دا خساره په کوم حد کې ده؟
یاره خساره ډیره ده، شخصي خلکو ته خساره بي زیاته ده. اوس هم سره د جمهوریتو دا پیسې ثبات نه لري، په دا باندې کاروبار مکوي، اما کوي متاسفانه، ځکه بیا چې ایران ته زی دستي ورزي بانک ته بیا تومن اخلي بیا زی.
د چابهار بندر له فعالیدو سره اوس تاسو په زرنج کې په خاص ډول څه تغیرات وینئ؟
دغه تغیرات چې په نیمروز ولایت کې لیدل کیږي، مونږ دې ته اړ کړلو چې د سره کتنو وکړو په نیمروز په زرنج خار باندې. سره کتنې دا چې جلالت مآب جمهور رئیس وویل چې مونږ بدلته دی وچه لوی بندر جوړ کو، ډیر مدرن، هغه بنادر چې په بارونو کې جوړیږي، د بارونو په سندو کې، یعنی په ټولو امکاناتو چې مجهز بندر جوړو. دا بندر تقریبا شاوخوا 5000 نفرو ته د کار زمینه مساعده وي، او دلته د سرمایه جذب اسانګي کنه. اوس مونږ ته تجارت مراجعه کړی ده، سرمایه گذاري لپاره فابریکې جوړوي، د میوه د بسته بندۍ لپاره، د پاکاروي لپاره، د نورو لپاره، یعنی کوشش کوي چې هغه اقلام چې دی هغه خواته ولیږي، دا ټول آماده کې په زرنج کې. بل فرصت دا شو چې مونږ په دا باندې فکر وکړو چې خپل هوایي میدان سنبال کړو، په ټولو تجهیزاتو چې د دغه نه د هوایي پله پای ساته استفاده وکړو. بل دا ده چې زرنج خر تقریبا مونږ اوس 8000 جره بزمکه، ما جناب رئیس صاحب ته وویل چې مونږ 8000 جره بزمکه یوازې د پارک صنعتي لپاره آماده کړی ده. یعنی دغه چابهار تاثیر د ترانزیټي مسیر کې واقع کیدل دي چې مونږ اړ کړلو چې سره زنو مسایل ته مراجعه وکړو.
د عادي کارګرانو تعدد اوس په زرنج کې څنګه دی؟ په مجموع کې په نیمروز کې په خاص ډول په زرنج کې
فوق العاده ازدحام زیات ده، او ټول کاروباري خلک د نور ولایتونو راغلي، زنه د نامنې د لار راغلي دي، او زنه راغلي چې واقعا هلته کاروبار وکړي. ما کوشش کوله چې خپل وطندار په پیدا کوم، په پیدا مې کړلو چې دې غلرې خوست نوم راغلي ودلته کار کولو. خلک ډیر دي، تعداد زیات ده، اوس د شهر نفوس ز فکر کوم د دروس لور لکو نه وختوي.
او اوس نو تاسو خدمات او ته څنګه دی؟ لازم خدمات چې په تجارتی برخه کې، په اقتصادي برخه کې، تاجرانو ته، کارګرو ته، او په مجموع کې عام خلکو ته دغه حکومتي خدمات څومره ښه رسیږي؟
زه چې لاړم نیمروز ولایت ته، د سحاق د اوبو ډیره جدي ستونزه موجوده وه. هغه شبکه چې دوی جوړ کړی و، هغه شبکه په ټپه ولاړه وه، ځنو فسادونو، ځنو تخنیکی ناغړې لامل. وزه چتلم رئیس صاحب ما ته اشاره وکړه چې دغه مسلې ته فکر وي. اوس مونږ خارته اوب رسو منظم د نلکې دلارې کوروتای دا یو هغه د شار پاکواله مونږ به شه په نظر کړه. سی خدمات ستونزې لرو، چې د پزدرې سیب جمهور سره په وغه کې دلم
استونزې په کوم حد کې دي
استونزې په طبي لحاظ دغه دي چې کلینیکونه مجهز نه دي خزینه ډاکټرې مخصوصا د نسایي ولادي برخه کې موږ نه لرو عاجل پیښې چې وشي د ټکر د موټر شي اورتوپیدي جنجال نه وي یا مثلا قلبي حمله وي مزری ته مجبوری گم چې دوی ته ورقې ولیکم او راسن استرالی ډول ایران ته ولیکم
ولی تاسو وزارت ساتامي سره دا مشکل نه دی حل کړی
خوب ساتامي سره مزو غږیدم ساتامي هم امکانات ډیر محدود دي التم د خدمات د سی خدمات غوړاندې کوي ام ار سی ای په نوم یو اداره ده هغه وړاندې کوي چې خلک د خدماتونه خوشاله نه دي او پرونه ما رئیس ته وایي چې په دې کې سره کتنه وشي پرېږدئ د خدمات خپل وزارت ساتامي وړاندې کوي ولی دقیق او سنجیده شوی خدمات وړاندې کوي
فساد په مجموع کې یو د پدیده په افغانستان کې عوام دي په نیمروز کې د فساد موضوع څنګه ده او د زورواکو د مداخله خبره
زورواکي خو نه پریګرامه دغه مطمئن اوسه هغه تاثیرات چې دوی تر پرونه پورې د خلکو په روانو په نبض باندې لرل ان شاء الله دینه ورسته نشي لرلې زور سره خپل ماسبه لرمه دوی ته باید وایي او باید په دا باندې پوه شي چې حکومت کدی یو طرفه د خلکو ته د خدمت افتخار لري د دې په څنګ کې د قانون د تنفیذ او د قهر قوام ده کنه بلان دې ته مجال نشته او فساد شته د کڅوګ دین انکار وکړي چې فساد نشته دا درسته خبره نه ده اما مونږ ورسره مبارزه کړې ده ما یو دیوی اداري رئیس مې بل فعل په فساد ونیولو پر رشوت باندې وسم په باندې خانه کې پروت ده پټولو هغه کې برخو کې کار پکو د غلا د فساد د مخدره مواد او د انسان د قاچاق په دا ټول موارد کې زه بنديان لرم او د محکمه په دایره شوې دي فیصله شوې ده
د په هنه برخه د سمره توجه سوي سمره ځکهونکو لري او خوانزیم ټول پرانستي دي
ما مخيار زوکل چې موږ فقط شپږ خوانزي تړلې دي او خوانزي
ولی
زه وایم څلور خوانزي د دې جمله نه فقط د خطر تړلې دي چې په هغه د وچکالو د عمل هغه کلی خالی شوې دي مکتب نشته او درې خوانزي کې په ناامنه ساحه کې واقع شوې دي په هغه ساحه کې چې د طالبان نفوذ زیات
هغه کومه ساحه
یو په چخانسور کې او دوه په هغه کې دی په چاربرجک ولسوالۍ کې هغه ساحه چې دا هغه ساحه کې مونږ غن لرو عسکري قواو نه لرو
ورسته په خنډه کوم چې زراین تر اوسه پورې داسې ولایت پیژندل شوی چې پیشرفت نه دی کړی او شاد ورسته پاتې د چابهار لرونق سره به کې سمره رونق پیدا کی
ډیره خره رښتیا هم دغه خارته دغه ولایت هغه پاملرنه چې لازم او متاسفانه نه ده شوی ورسته پاتیو ډیر دغه اقدامات چې روان دي زه تاسو ته ډاډ درکوم د نیمروز خلکو ته ډاډ ورکوم چې دغه ولایت به نه تنها په ځان باندې بسیا شي بلکې ډیر عظیم سهم به د افغانستان په د ملي عاید او په تکمیلولو کې
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد دا ساتي رادیو درنو ریدونکو سلامونه مې ومني د دې ونې په تاندې څانګې خبرونه کې په دې غږی کوچې ولی یو شمیر ځوانان خپل وخت ډیر موبایل او د نورو ټکنالوژیکي وسایلو په استعمال کې تیروي
موږ سالمې بوختیاوي نه لرو
د موبایل ډیر کارونې پایلې بچوي
تر نا وخت پورې ویخم بیا د سال خوام تر نا وخت پورې بیا ویدم بیا کې چیرې کورسیا پانتون د زمون په تلوار باندې کار ټول سره
او څنګه کېدای شي چې د موبایل یا نورو ټکنالوژیکي وسایلو کارول کنټرول شي
لری کوي نو شو مدیریت کوي
د خبرونه هماین هوا جوړ کړي او زماریم توخی درته وړاندې کوم په پایل کې راپور لرو چې هماین هوا دې را اوروي
موبایل که څه هم ډیر اسانتیا به رامنځته کړي خو ډیر کارولې بیا د ستونزو سبب کیږي نن سبا لړ ډیرو داسې ځوانانو سره مخ کیږو چې سترګې د موبایل په سکرین کې وي دا ډول ځوانان په مجلس ټولګي لار او نورو ځایونو کې هم خپل عادت نه پرېږدي او په موبایل کې لګیا وي ټولنیزې شبکې او گیمونه یا لوبې سبب شوي چې موبایل ته د ځوانانو تمایل ډیر شي د یو خصوصي شرکت کارکونکو طاهر ننګیال وایي په موبایل کې ډیر داسې څه شته چې ځوانان د ډیر وخت لپاره لا ځان سره مصرفولای شي.
دا خو سیکل په مثال ټولنیزو رسنیو او انټرنیټ یا بل شی خلاص کې جذبوي دی. مثال یو فیسبوک ته ورسې یو اخبار وایي هلته یا لینک شیر سوی یا بل شی دې ته پسې ورسې همداسې د پسې تر څو یو دوران جوړ کړي داسې مسلسل مسلسل یعنی تشویقوي دي جذبوي دي چې اوس به دې کې کوم نوی شی وي په دې کې به کوم نوی شی وي یعنی دوه درې ساعته وخت په ځای سي.
دا لوګر اوسیدونکی مطیع الله احمد زی وایي دی چې کله هم له موبایل او انټرنیټ څخه لرې وي داسې فکر کوي چې له دنیا نه خبره ده.
ډېرې اسانتیاوې موجودې دي او بل ارتباط د ټوکو ټکالو د وخت تیرولو لپاره ډېره ښه ده. ځینې وخت زړی فکر غلطیږي ځینې آنلاین ملګري ته نشي کوی چې هغوی له نږدې وګوري چټ ښه لاره ده ویډیو چټنګ ده یا ته د ګوتو چټ داسې کوي او سره لاغه دا ډېره ښه ده. که ته په انټرنیټ کې یا په فیسبوک کې نه زه خو داسې فکر کوم لکه دنیا نه چې بېخي نه خبر یم.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد محمود مرهون وایي داسې محصلانې لیدلي چې حتی د استاد د تدریس په مهال هم په موبایلونو کې لګیا وي. نوموړی علت د سالمو مصروفیتونو او تفریح نشتوالی بولي.
موږ سالمې بوختیاوې نه لرو په ټولنه کې. اوس مثلا موږ پارک نه لرو، موږ مثلا د لوبو د تفریح داسې ځای نه لرو چې د ځوانانو په مصروفه سي. نو دوی ټول مصروفیت او ذهنیت یې ټوله پر دغه باندې راګرځېدلی. حتی ډېر الکان مې لیدلي دا یو ګیم دی اکثر په دې مصروف دي تر سهار ورته کښېناستي. د دغه علتونه خو ما درته ویل چې په عمومي توګه د نورو بوختیاو نشتون دی چې بحثونو ځای نشته، د پارک ځای نشته، د میلې ځای نشته. مګر په نتیجه دا کېږي چې تر ډېره ځایه پورې هغه ټولنیزې اړیکې هغه او د ټولنې دغه دنیا درکړي حساسیتونه.
د کابل پوهنتون محصل نصرت الله وایي دی خپل ډیر وخت موبایل ته ورکوي او دې کارې په ژوند ناوړه تاثیر کړی.
موبایل زه نه پوهېږم څومره وخت یې راڅخه ضایع کړی دی، څومره وخت یې راڅخه اخیستی دی، دقیق نه یم ورته متوجه سوی، ولې پوهېږم چې ډېر وخت یې راڅخه ضایع کړی دی، ډېر وخت یې راڅخه اخیستی دی. معمولا د شپې له خوا څخه پکې اخته یم، تر زیاته وخت پکې اخته یم او د هغه وخت زه کولی شم کورس یا د پوهنتون کتابونه ورسره تعقیب کړم او یا اضافي مطالعه پکې وکړم. تر ناوخته پورې ویښ یم، بیا د سهار له خوا هم طبعا تاثیر کوي، تر ناوخته پورې بیا ویده یم، بیا که چیرې کورس یا پوهنتون د زمان په تلواره باندې وي کار ټول سره درسې پاتې وي. پوهېږم چې پرمختګ زیاته مخه نیولې ده او دا داسې یو څه داسې لاشعوري کېږي یا نه خودآګاه کېږي. مثلا مجلس کې ناست یې، ملګرو سره ناست یې، دفتر کې ناست یې، په لار روان یې، موټر کې روان یې او دا هغه څه جایونه دي چې د فیسبوک کارېدو یا د ګیم د پلی کېدو جای نه وي. خو بیا هم ستا ورته تلوسه سي، ورسره شوق دې سي، بیا راواخلي او بیا موټر کې یا مثال په لارې یا د ملګرو په منځ کې بیا هم ورباندې مصروف سي.
نصرت الله وویل سره له دې چې دی په مجلس کې له ملګرو سره هم ناست وي په بې پامۍ کې موبایل راخلي او همداسې پکې مصروف شي. خو استاد محمود مرهون وایي دا کار هغه وخت کېږي چې ځوانان په مجلس کې له شته خلکو سره علاقه ونه لري.
هر انسان په هر مجلس په هر ځای کې خپل د لید زاویې لري، خپل د خوښي ځایونه لري. کته یو اتاک ته ننوځې، اول شی چې ستا په سترګو خوري هغه شی دی چې ستا سره علاقه بندې ده. هر انسان د جذب جلا جلا زاویې لري. نو ځوانان کولی شي خپل د جذب نقطې پیدا کړي او هغه قوي کړي. کله چې هغه قوي کړي دا خپل ورسره ضعیفه کېږي. دا د هر انسان فطرت او جوړ همداسې دی چې منفي اړخونه لري او مثبت. کله چې مثبت قوي کړي منفي خپل ورسره کمیږي. ولې زموږ په ټولنه کې بدبختي دا ده چې هغه منفي تکاشف کول کېږي. ولې انسان یو څه دغه غواړي، ریاضت غواړي، خو د داسې څخه وستل کېدلی سي. دغه ځوانان چې مثلا دی وایي چې ملګرو سره ناسب دی، باید بیا هغه ملګري سره کښېني چې د دوی ډېر ورسره علاقه مند دي. دا د دې معنا نه چې دغه ملګرو سره چې دی کښېني علاقه مند نه دي، ځکه دته تر هغه ملګري دا ټلیفون ډېر علاقه مند لري.
دا ټکنالوژي د یوې خصوصي کمپنۍ مشر ملک سهار وایي ځوانان باید د موبایل د کارولو پر ځای نورې سالمې بوختیاوې ځان ته پیدا کړي او همدا ډول د موبایل کارولو ته دې دومره وخت وټاکي چې د ژوند په نورو چارو یې منفي تاثیر ونه کړي.
د ورځې په اخیر کې فکر وکړه، مثلا نن مې څه وکړو. خو صحیح ده، ټولنیز رسنیو اړتیا ده یو څوک باید وکاروي، خو د خپل ستونزو او د لومړیتوبونو د مخته وړلو لپاره وکاروي، نه د وخت ضایع کولو لپاره. لومړیتوبونه نور هم شاته پاتې، بدل باندې فکر وکړي. یعنی که تاسو دې جای وکاروئ تفریح ده، نه خو فزیکي خلکو سره لوبه وکړي، کینی خبرې ورسره وکړي، هغه ډېر څه درکوي. ما په نظر سي دغه افراد د کنټرول لپاره خدای سي ځینې اپلیکیشنونه دي خپل موبایل کې دغه امکانات شته. تاسو یو اپلیکیشن محدود کړئ، مثلا ورځی نیم سات کارو، نیم سات وروسته خپل اپلیکیشن بندیږي او موبایل خپل د سټینګ لري سی کاغه وخت کارو، هغه پر سم ډول وکارو. اضافي وخت لپاره دغه سی تخنیکونو لاري چارو باندې فکر وکړو سی کما وې کارو او وخت مزاینه.
تاندې
څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري. ولې ډېر ځوانان خپل وخت د موبایل په کارولو تیروي؟ د دې کار پایلې څه کېدلی شي او څه ډول موبایل او نور ټکنالوژیکي وسایل داسې وکارول شي چې د ژوند په نورو برخو منفي اغېز ونه کړي؟ په همدې اړه زموږ همکارې رویا مادومی له ټولنپوه ډاکټر امید افغان سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ډیری ځوانان اوس ډیر په تلیفون کې مصروف دي، د دې عوامل څه کېدلی شي؟
په کور کې مثلا یو معنادار او ډیر ښه عاطفي اړیکه نشته. یو ورور مثلا ورور سره خبرې یا روغ بار نه کوي، خور سره نه کوي، مور و پلار هر څوک د خپل ځان سره بوخت دي. حتی په کور کې کاراش مثلا وی ګوري چې یو ځوان په یو اتاق کې ناسته، بل ځوان په بل اتاق کې ناسته، په دې یو بل سره اصلا دوی پوسې خبرې نه کوي. نو دغه چې دوی تنها کېږي، ورور دغه تنها کېدل څنګه بر ډک نو دې مخ راوړي ټکنالوژي ده. دا زه نه وایم چې بعد استفاده کن نادرست استفاده یا خی استفاده، اما معمولا زخت زیاد خپل وخت بخت کړه. دا بل عامل داده چې د موږ تاسو د کورنۍ د جوړښتونو ورو ورو شنیدلې دي. دا په دې معنا بنده چې پلار، مور، خور، برور اصلا دوی د یو یو خ جوړښت نور نه لري چې ټول په یو دسترخوان را ټول شي، په یو وخت را ټول شي، یو بل ته منتظر اوسېږي، روغبړ وکړي، خبرې یو بل سره وکړي. هر څوک چې هر وخت کور ته راغی، هر وخت له کوره چې ووته، نو دا ځوانان ورو ورو پوسې داسې خوشې سوي دي. دا ځوانان هم در رقم انرژي سره مخامخ دي. بل عامل چې دوی باندې تاثیر گذار ده هغه ډله ایز رقابتونه دي. په دې ډله ایز رقابتو کې زه فکر کوم که مثلا یو عادي موبایل ته ولري او یو بل پوسه مثلا پیشرفته موبایل ولري، ته حتی داسې فکر کوي چې تو شخصیت لرې ده، نو ته مجبوری چې انا مثلا ماډل بالا مثلا موبایل را واخلی او مثلا نورو ته وروخي. حتی که ماډل بالا میده برندونه مختلف دي، دا ګوره یو رقم د ټکنالوژي سره د خپل حیثیت او د خپل وقار هم یو بل ته ورخدل دي چې دا تاثیر وباندې شي. نو ځوانان وخت چې اصلي د خپل تعریف نکړي، نو د ترجیح د ټکنالوژي له طریقه د خپل ځان خپل مهم ګڼي چې زه پیسېدارم یا زه مهم یم یا بل ته ورخي، او دا باعث دي کیږي چې ځوانان زخت زیات له ټکنالوژي څخه استفاده وکړي.
اوس نو د دې ضررونه بڅید.
اول ضرر خو دا ده چې دوی د خپل قیمتي وخت له لاسه ورکوي په دې شی باندې. دویم دا ده چې دوی فکر کوي دوه درې د ځوانان را ټول شي ویلګیمونه کوي. دوی فکر کوي چې والله ما یو ښه دوستانه مثلا یو ټولنه یا ماحول جوړ کړی ده، اصل 15 غنډي ولانو سره ایم د پنځاندی ولاندې مخاندی ولاندې چې همیشه ما سره دی. کاذب احساس کوي چې ولاده د مخ خاندی ولاندې، اما که اصلي د ژوند یو ستونزې ته یو مشورې تراشي، بیا نو داس ونانه د ستونزې نسی حل ولای. بل ضرر داده چې رو رو پوس د دې د شخصیت داس یو شخصیت کیږي چې لږ اصلي ماحول سکا معاشري سکا لټولن سکا دی بیرته پاتې شوی ده، یو رقم لری غرزیدل ده، اما د احساس نه کوي. ولې د احساس بیرته د فکر کې چې ولا په فیسبوک په تور مثال 15000 فرند درم یا 2000 فرند درم یا 15000 لایک لرم، دا د فکر کې چې ولا د ټول د ماندی ولاند ټول ما مثلا حمایت کوي، اما که کومره خدای نه خواسته د 100 روپۍ ته قرضدار شې 500 روپۍ هم نه درته درکې. یعنی دا په دې معنی چې دا اصلي چې د واقعي شبکې ځانته نه جوړه کړي، واقعي خلکو سره اړیکې نه دي نیولې، مجازي خلکو سره اړیکې نیولې، د ته یو کاذب هویت ورکړ شوې ده. نو دا ځوان یو رقم تخیلي چې د خپل د ټولنیز چار ته پام نه ساتي، د خپل کورنۍ ته پام نه ساتي، د خپل آینده ژوند ته پام نه ساتي، دا ضرورونه دي چې دوی سره مخامخ کیږي.
ډیر مننه استاد. نو د دې حل لارې بچي
دا ټکنالوژي استفاده مدیریت کوي. درې نقطې اشاره ورته کوم. یو دا چې کورنۍ ته مشرانو ته وروخي استه چې ټکنالوژي له ځوانانو څخه ملي ریکوي لري کوي نو شو مدیریت کوي چې خ مدیریت شي خ استفاده د ټکنالوژي څخه. دویم پیشنهاد می داده چې دا فهم دا پوهه وربا چوي د ځوانانو ته چې د ټکنالوژي څخه د موبایل څخه څنګه تاسو خ استفاده کوي شي. خبره دي کنه چې ته مثلا خواندن پکې واری واره یا خواندن واره، ولیکن یو څو کتاب هم ډاونلوډ کړه پوسه در کتاب هم واره پکې. ته مثلا د دمدار رقم چې وانډیوال سره د خپل مسج کوي، ته او استاد پانتون سره مثلا مسج وکي او سوال وکړه که چې یو سوال ته پوښتنه درته جواب شي. او دریم نقطه دا ده چې تاسو ګرم ارتباطات یا اړیکې منځ ته راوړئ. دا ساړه یخوهیلی یخزپیلی اړیکې چې مثلا موږ تاسو لرو چې په یو کوټه کې 15 نفر دي یو بل سره نه غږیږو، دته زه د ټکنالوژي اخر ما ورته ویلای. دا ککرم پوز د ټکنالوژي اخر کې پوسی ونه نوتی دي، دا یخ تعاملات دي چې ما سره وړي دي. او که دا ګرم تعامل شي د ټکنالوژي خود به خود د موږ په جیبو کې به پات کیږي، نو موږ یو بل سره به خر روغبړ کوو.
درنو ویدونکو د تاند څنګ د پای په شیبو کیو تر بلې ونه ښه وخت درته غواړم. اللهم مالشه.
غم زهیر انسان خجل تر هر از یادش دشت می چکا